نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين نلما إن شاء الله من سورة الأعلى وايو أو زمون آياتنا دي ده آية نمبر 1 نواخلا ده آية نمبر 19 پوري يعني اولنی آیت نواخلا د نلسم آیت پوری اول بمون د دې آیتونو لسی ترجمه کو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سبح تسبیح کوی اسما دنم ربک د خپل ربچی الاعلا ډیر اوچته الذی هاغ ذات چاچی خلقا پیدا کرو فسوا بیا هغه درست کړو یعنی برابر کړو والذی او هغه ذات چاچی قدر اندازه وکړه فهدا بیا هغه هدایت ورکړو والذی او هغه ذات چاچی اخرج را اوستلا المرعى گیا یعنی واخو فجعله بیا هغه جوړ کړ هغه غثاء وچچورا احوا تورا سنقرئك دير ضرب من الولو تاسوتا فلا بيابنا تنسى ستاسو نهيريجي إلا مگر ما سوچي شاء أغاري الله الله تعالى إنه بشكها غا يعلم هغا پوهيجي الجهر فظاهر وما أو سوچي يخفى پتی ونيسرك أو من آسان كرستاسو دفارا لیل یسرا آسانا پا بریکٹ چولی کئی لارا فذکر پس نصیحت اکڑی ان کچری نفعاتی فائدہ ورکوی الذکرا نصیحت کول سیذکرو دیر ضرب نصیحت حاصل کری من حغچی یخشا ویریگی ویتجنبها او سنگ بکوی لدینا الاشقا لطول نزیات بدبخت الذي هغچی يصلى سوزي النار فوركي الكبرى دير لوي ثم بيابا لا يموت نه غمري فيها فهغيكي ولا او نبا يحيا هغج ونديوي قد يقينا افلح فلاح بياموندا يعني كاميابي بياموندا من هغچی تزكى پاكشو وذكر او هغو ذکر وکړو اسم د نوم ربه د خپل رب فصلا بیا هغه مونږ وکړو بل بلکې تؤثرون تاسو ترجیح ورکوي الحیات ژوندلا الدنیا د دنیا والآخرته او آخرت خیر بهتر دی و ابقا او زیات باقی پاتې کېدو ول دی ان بشک هذا دا لفی الصحفی البتہ پہ صحیفو کے دے الاولا اولنو یعنی پخوانو صحفی صحیفے ابراہیم دا ابراہیم و موسیٰ او موسیٰ علیہم السلام الحمدللہ دا دے زی پوری زمون انانی ترجمہ دا او دا دے سرا سورة الاعلا مکمل شو اس پہ انشاءاللہ مونگ دا سورة الاعلا تفسیر کو او زمون آیتون دی دا آیا نمبر 1 نواخلا دا آیا نمبر 19 پوری یعنی دا ولنی آیت نواخلا دا نلسم آیت پوری سورة الاعلا چی دے نو دا مسبحات نا دے مونگ مخ کی مسبحات ویلی دی سبح للہ او یسبح للہ دا او مسبحات سورتون دی درې د سبح سره شروع کیږي او درې د یسبح سره شروع کیږي او دا دی سبح اسم ربک الاعلى دا سبح دی او دا د امر صیغه ده یعنی د دې په معنی کې ماضی او مضارع هم وي. اوس دا او مسبحات چې دي نو په دې کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ټولو نفخ صورت دا صورت و، صورت الاعلی. او د دې په باره کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به دا او صورت الغاشیه کوم چې را روان صورت دی، دا به د جمعې په ورځ په عیدین کې او په صلات الاستسقا کې به وي، او دا به په ویتر کې هم وي په اولنی رکعت کې، او په دویم کې به صورت الکافرون وي، او په دریم کې صورت الاخلاص. نو تاسو هم دغه شان کوشش کوئ او دغه شان د جمعې په ورځ او په عیدین کې. نو په دې کې څه داسې خاص خبرې دي چې دا به ویل؟ ځکه چې په دغه منځونو کې هم جهري قرات کیږي، یعنی په زوره باندې تلاوت کیږي، ټول جماعت والی اوري، او یوه لویه مجمع کیږي د جمعې په ورځ او د عیدین په ورځ، په وړوکي اختر کې او په لوی اختر کې. دې دواړو منځونو ته عیدین وایي. نو په دې صورتونو کې تذکیر دی، یادګیرنه ده، او کوم ریمایندر چې به تاسو ګورئ د دې نه پس په صورت الغاشیه کې به هم ګورئ. نو دا صورتونه خودی مختصر، لیکن په دې کې ډیره غټه یادګیرنه ده. په قرآن کې چې کوم ریمایندرز دي، نو پوه شئ چې دا د هغې خلاصه راغله، دا د هغې سمری راغله. نو دا صورت الله تعالی د نوم نه دی، دا مکی صورت دی. او دا څنګه شروع کیږي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلى، سبح تسبیح اکړی د خپل رب د نوم، الاعلى چې هغه د ټولو نه اوچت دی. د تسبیح معنی یو ځل بیا ګورو په آخري ځل. د دې نه پس بیا یو صورت هم د تسبیح سره نه شروع کیږي. سبح وایي لامبو وهلو ته، داسې لامبو وهل چې بنده د اوبو د پاسه فلوټ کیږي، د اوبو د پاسه په سر باندې ګرځي. نو د دې د تسبیح سره څه تعلق دی؟ یعنی د الله سبحانه وتعالی، یعنی د الله سبحانه وتعالی چې څومره هم صفات کامله دي، د هغو چې څه هم شان دی، هغه لاندې نه دی پکار. هغه پکار دی چې بره وي. او چې کله مونږ تسبیح کوو، نو د الله سبحانه و تعالی دغه شان پرفیکشن بیانوو چې هغه ښکته نه وي، نه د هغه نوم، نه د هغه صفات، او نه د هغه څه خبره. تسبیح وایي یو شی چې په خپل ځای باندې برقرار پاتې شي، چې هغه راپرې نه وځي. د الله تعالی تسبیح څه ده؟ د الله تعالی چې کوم شان دی، بلند او برتر، یعنی اوچت. نو د هغو شان چرته هم نه کمول، نه هغه د مخلوق برابرول، او نه مخلوق د هغو برابرول. ګنی د دې سره هم د هغو شان کمیږي چې کله څوک هغه د مخلوق برابر کړي، هغه ښکته کړي. نو یو هم داسې څه شی د الله تعالی سره مه وابسته کوئ، د هغو سره مه کنکټ کوئ چې د هغو د شان لایق نه وي. او موږ د تسبیح اثاره معنی څنګه بیانوو؟ چې مونږ هغه د هر عیب نه، د هر قسمه کمی نه، د هر قسمه محتاجی نه، د هر قسمه کمزوری نه، د هر قسمه ضعف نه، د هغې نه هغه پاک قرار ساتل، چې د هغو چې کوم شان دی، چې هغه هغه شان برقرار پاتې شي، چې هغه د خپل مقام نه ښکته نه شي. سبح وایي هغې ته چې یو شی د تیزۍ سره حرکت کوي او خپله سطح برقرار وساتي، چې لامبو وهي او د اوبو د پاسه ګرځي چې هغه ډوب نه شي. کل فی فلکی یسبحون، یعنی هر شی په خپل مدار کې لامبو وهي، د هرې سیارې او ستوري د پاره راځي. نو په الله تعالی کې هیڅ کمی نشته دی، د دې مونږ اقرار کوو. په الله تعالی کې سعیب نشته دی، سو کمزوري پکې نشته دی. په الله تعالی کې هیڅ داسې سو نشته چې هغه د هغو د شان لایق نه وي. هغه د دې ټولو کمزورو نه پاک دی، او په دې کې د شرک نه پاکي هم راځي. نو دلته راغلی دی چې سبح اسم ربک الاعلی، د خپل رب د نوم تسبیح بیان کړئ چې هغه اعلی دی. نو د الله تعالی تسبیح وشوه، ځکه چې د الله تعالی نوم د هغو تسبیح ده، او هغه ذات اعلی دی، د هر څه نه اوچت دی. اوس دلته مونږ ته څه پته ولګېده؟ چې د الله تعالی د نوم هم تسبیح کیږي. د الله تعالی نوم هم داسې ماخلی چې د هغو د نوم بې ادبي وشي، او یا چې هغه نوم د هغو د ذات لایق نه وي، او یا چې څوک د خپل طرف نه هغول سنوم کیږي، لیکن الله تعالی صرف د هغه نوم سره بلی چې په قرآن مجید کې وي او یا کو هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ ته ښودلی وي. د دې نه علاوه د نور نومونو سره الله تعالی مه بلی، ځکه چې دا بیا د هغو شان کمول دي. لکه خلک چې وایي چې الله میا، داسې ویل صحیح نه دي. میا به خاوند ته ویلی کېدو. دغه شان ځینې خلک وایي الله سائی، سائی به پیر ته وي، نو دا نوم د الله تعالی د شان لایق نه دی. الله سبحانه و تعالی وایي، الله تعالی وایي، الله رب العزت وایي، او دغه شان د الله تعالی د صفات سره الله تعالی بلی. داسې نه چې د ځان نه تاسو هغو له نوم ورکړئ. کو هغه تاسو ته ډیر د محبت ښکاري او کو هغه تاسو ته پرفیکټ ښکاري، نو هغه پرفیکټ نه وي، ځکه چې هغه مونږ جوړ کړی وي. د الله تعالی چې کوم نومونه دي، هغو چې کوم ځان له پخپلې ښودی دي، نو د هغې سره بلل صحیح وي. او دغه شان د الله تعالی نه سوا د الله نوم بل چاله مګدی، لکه د الله تعالی نوم الله یا الرحمن چې دی، دا نومونه بل چاله تاسو نشئ ښودی. خاص طور رحمان نوم چې دی، هغه عبدالرحمن وي او خلک ورته رحمان رحمان وایي. داسې هم ویل نه دي پکار، ځکه چې دلته راغلی دي چې سبح اسم ربک الاعلى. د الله تعالی نوم هم ډیر اوچت دی او د هغو نوم هم ډیر عزت واله دی، ځکه چې دا د هغو نوم دی. د هغو نوم بغیر د تعظیم نه اخیستل نه دي پکار. په بې خیالۍ کې داسې نه دي ویل چې هغه د الله تعالی د شان قابل نه وي. دا شان خلک حلیم وایي، دا د الله تعالی نوم دی الحلیم. اوس خلکو هغه خوراک لکې خودو، کو خلک هغې له ډېر تاویلونه جوړ کړي چې د دې سره څه نه کېږي، هغه خو داسې دی، ځکه چې دا بالکل صحیح نه دی. ګورئ، مونږ خدا نه خوښوو چې زمونږ نوم خلک داسې واخلي. مثلا چې زمونږ کوم نوم وي چې دا سوځېدلی دی، دا مزیدار دی، دا ډېر بیکاره دی. ګورئ حلیم څومره عظمت والی نوم دی، نو بیا مونږ د هغو نوم څنګه داسې اخیستی شو؟ کو خلک هغې له ډېرې هم بهانې لټوي چې نه، داسې ویل جایز دی، نو ولې د دې نه بچ کېدل نه دي پکار؟ نو د دې ډش بل نوم کېږدی، لیکن داسې نوم مږدی چې په هغې کې د الله سبحانه و تعالی د نوم بېادبي وي. په خپل نوم باندې د ډش نوم کېږدی که نه؟ او بیا تاسو وګورئ چې په تاسو څنګه لګي چې خلک داسې ووایي. خپل ځان له نه خوښوئ او د الله تعالی د پاره مو خوښ دی. دا ډېره عجیبه خبره ده. نو د الله تعالی د نوم هم ډېر عزت دی. سبح اسم ربک، تسبیح بیان کړئ د خپل رب. رب ولې وویلی شو؟ ځکه چې د ټولو نه زیات چې کوم نږدې تعلق د الله تعالی سره جوړېدی شي، نو د دې نوم په ذریعه جوړېږي. او ما تاسو ته ویلي وو چې د رب معنی څه ده؟ خالق، مالک، مدبر، پالنې والا، د هغو پرورش کول واله. په دې کې د هغو نگهبانی هم راځي، په دې کې نگهداشت هم راځي، د ضروریاتو پوره کول هم راځي، هغو له رزق ورکول هم راځي. چې کله هم تاسو د مالک خبره کوئ، مالک دی، آقا دی، نو هغه دویم کس به څه وي؟ غلام به وي که نه؟ نو ګورئ، زموږ د الله تعالی د هر نوم سره تعلق دی. د مثال په طور چې یوه ښځه وایي چې دا سړی زما خاوند دی، د دې مطلب دی چې دا هغو ښځه ده. کو یو وړوکی ووایي چې دا زما مور ده، نو د دې مطلب شو چې دا د هغې بچی دی. نو دغه شان د الله تعالی د هر نوم سره زموږ تعلق دی. کو څوک وایي چې الله تعالی زما رب دی، د دې مطلب دی چې ستا یو تعلق دی د هغو سره. د رب اپوزیت څه دی؟ غلام. ځکه چې د رب معنی ده چې هغه مالک دی، آقا دی. چې کله مونږ الله تعالی خپل رب ومنو، نو بیا دلته ستاسو ټولې ګیلې، شکوې او شکوک شبهات ختم شول، ځکه چې څوک تا خپل مالک وګڼو او زه د هغو غلام یم. نو بیا تاسو ووایئ چې غلامان څنګه وي؟ هغوی خو د آقا په مخ کې غوړېدلي وي. غلام د مالک په مخ کې عاجزي کوي. غلام د خپل مالک نه ویریږي چې دا خو زما مالک دی، چرته ناراضه رانه نشي. غلام د خپل مالک د خوشحالولو کوشش کوي. او دلته خو معمولي جابونه وي، او په هغې کې خلک د خپل باس داسې د خوشحالولو کوششونه کوي چې دا خو زما باس دی. او چې یو غلام وي، نو هغه ته خپل ځان یو غلام ښکاري، او هغه بیا د خپل مالک په څومره طریقو باندې د خوشحالولو کوشش کوي چې دی ناراضه نشي، او هغه خو په دنیا کې د لږو پیسو سره اخستې شوي وي، خو بیا هم او اوس سوچ کوئ چې یو داسې مالک وي چې هغه د هر څو مالک وي، نو د هغو بیا څومره تعظیم په کار دی، د هغو نه څومره ویرېدل په کار دي، او د هغو د خوشحالولو په کوشش کې لګېدلی وي. او چې کله انسان په خپله دا خبره ومني چې هغه زما رب دی او زه غلام یم، نو بیا د غلام دا مطلب وي چې هغه دا نشي ویلی چې هغو داسې ولي وکړل او هغسې ولي وکړل، او زه به د قیامت په ورځ د هغو نه د دې تپوس کوم، د هغو نه به د دې خبرې سوال کوم، نو بیا ټولې ګیلې معنی ختم شي، ځکه چې هغه خو زما مالک دی چې څو کوي نو کوي به. فعال لما يريد، او چې څوک الله تعالی خپل رب نه ګڼي نو هغه بیا په صحیح طریقې سره تسبیح هم نه کوي. ظاهره ده چې هغه رب پېژني نه، نو تسبیح به ورله سورځي. اسم ربك الاعلى، د خپل رب د نوم تسبیح، یعنی هغه زما رب دی او هغه د ټولو نه اعلی دی، هغه د هر چا نه اوچت دی، او د هغو نه اوچت یو ذات هم نشته، هغه مو د ټولو نه اوچت وګڼو. په تیر صورت کې د ستورو خبرې وې، او ستوري هم اوچت وي، لیکن د هغې نه هم اوچت ستاسو رب دی. تاسو د ستورو نه دومره متاثره کیږئ چې هغه دومره لری دی، دومره بره دی، د دې نه هم بره ستاسو رب دی. نو د الله تعالی نوم په داسې طریقه باندې اخلی چې په هغې کې ادب وي، احترام وي، او د الله تعالی نوم په داسې طریقه مه اخلی چې هغه د احترام خلاف وي، لکه په خندا او ټوقو کې څه ویل، یا د ګناه سکار کولو په وخت کې د الله تعالی ذکر کول. د امام مالک په باره کې راځي چې دا غونه به یو سوالګری سوال کوو، او دا هغو سره به سونه وو، نو هغو به داسې نه وی چې الله دې درله درکړي، بلکې معذرت به یې کوو، چا ترې نه د وجې تپوس وکړو، نو هغوی چې غوښتلو والله چې څو شی ور نه کړی شي، نو په هغو باندې ښه ونه لګي. او په داسې موقع کو چې زه د الله تعالی نوم واخلم، نو په هغو به د الله تعالی نوم ښه ونه لګي، نو هغه به په داسې وخت کې د الله تعالی نوم نه اخیستو، او هغه به هسې معذرت کوو، د الله تعالی نوم به نه اخیستو، دومره کیرفل وو هغه. الله تعالی وفرمایل چې د الله تعالی نوم ډیر اوچت دی، د هغو د نوم تسبیح کوئ، د الله د ذکر سره زړونه ژوندي کیږي. او په نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله سورة النصر نازل شو، چې کله هغه ته کامیابی میلاو شوه او خلق د فوجونو په شان په دین کې داخلېدل، نو هغه وخت څه حکم راغلی و؟ فسبح بحمد ربك واستغفر، د تسبیح حکم راغلی و او د استغفار. هغه وخت نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مرگ وخت نږدې و. چې کله د انسان د مرگ وخت نږدې وي یا هغه بوډا شوی وي، نو د هغو دپاره د تسبیح وخت ډیر زیات فایده مند وي. د دې ډیر غټ تاکید دی، هر کس له تسبیح کول ضروری دي، ځکه چې د هیچ چا هم پته نه لګي چې هغو له څه وخت مرګ راځي، او د تسبیح کولو دپاره څه خاص وخت نه دی مقرر شوی. نو انسان تسبیح هر وخت کولی شي. چې کله تاسو څوک په شرک کولو باندې ووینئ، نو هغه وخت ووایئ سبحان الله، الله اکبر. چې څوک هم بده خبره کوي، نو بیا هم سبحان الله وایئ، او چې ښه خبره واورئ، نو بیا هم سبحان الله وایئ. الذي خلق فسوى، هغه ذات چا چې پیدا کړو او بیا یې درست کړو. سوا وایي برابرولو ته، برابری کړو، یعنی الله تعالی انسان پیدا کړو او هغه یې ډېر ښکلی پیدا کړو، ډېر ښه او مناسب پیدا کړو. یو کس یې هم بې ډنګه نه دی پیدا کړی. د دې مطلب دی چې الله تعالی چې څومره هم تخلیق دی، نو په هغې کې ښایست دی، ښه په ارګنایز طریقې سره دی. تاسو نور مخلوق ته وګورئ، میږي ته وګورئ، جولا ته وګورئ، مهی ته وګورئ، تاسو ته به په خپله پته ولګي چې هر مخلوق الله تعالی په خپل ځای باندې ډېر ښایسته جوړ کړی دی، او مونږ خپلې پیمانې جوړې کړې دي چې سپین رنګ ښه دی، دنګ قد ښه دی، نو هله هغه ښه دی. نو دا زمونږ پیمانې دي او زمونږ سوچ دی. الله سبحانه وتعالی چې څوک څنګه جوړ کړی دی، نو هغه شان هغه ښه دی. د کوم نسل نه چې هغه دی، نو هغه الله تعالی بیسټ جوړ کړی دی. والذی قدر فهدا، او هغه هغه ذات دی د قدر نه مراد دی چې خټیک او په صحیح مقدار کې پیدا کړی دی، یعنی الله تعالی چې چاله سهم ورکړی دی نو داغه مطابق ورکړی دی، یعنی چاله چې کوم قد او قامت ورکړی دی نو داغه د مناسبت سره ورکړی دی، کوم فهم او شعور چې داغه د پاره ضروری وو نو هغه شانی ورکړی دی. الله تعالی غله داغه د ضرورتونو مطابق صلاحیتونه ورکړی دی او څنګه طاقت شي پکار وو نو هم هغه شانی ورکړی دی. دا سینه ده چې بیزه به غیا خوري او هغه له غټ غټ غاخونه ورکړی دی چې هغه د یو خون خار درندې په شان ښکاری، نو دا سینه ده بیزه جویل کوي نو هغه له داغه مطابق ورکړی دی، د هغه میده داغه مطابق ده، داغه ګرځیدل را ګرځیدل داغه مطابق دی، شیر لې د منډي وهلو قوت ورکړی دی ځکه چې هغه کار کوي، غوا میخه بیزه هغه شان منډه نشي وهلی. ګوره د هر مخلوق چې څنګه ضرورت دی نو الله تعالی هغه شان پیدا کړی دی، چې څنګه هغه په دنیا کې کار کوي داغه مطابق یې غوله شکل ورکړی دی، داغه مطابق د هغه اورګنز دی، داغه صفات دی، داغه مطابق هغوله مقام ورکړی دی، داغې مطابق هغوله ذریعه ورکړی دی چې په هغې باندې هغه قایم اوسېدی شي. پولر بیر الله تعالی په افریقا کې نه دی پیدا کړی، هغه د واورو په علاقو کې ژوندی پاتې کېدی شي نو هغې هلته پیدا کړو. یو شی به کله پیدا کېږي، هغه به کله خپل کار کوي، کله به ختمیږي، دا هر څه الله تعالی د خپلې اندازې سره جوړ کړی دی. دا د تدبیر دا ده دغه اندازه او دې ته مونږ تقدیر وایو، یعنی الله تعالی د هر څیز تقدیر مقرر کړی دی او په تقدیر باندې ایمان راوړل هم زمونږ د ایمان حصه ده. قدر فهدا، بیا د هغې مطابق هغو له هدایت ورکړو چې هغه ته به څنګه کار کول وي، لکه د ګبین مچۍ چې ده نو هغې ته دا چا ښودلی دی چې ته به په دې طریقه باندې د ګلونو نه رس کې، او دا هر څاغې ته چا ښودلی دی، دا شان مهی ته لامبو وهل چا ښودلی دی. او مونږ خلک څومره ډېر لسنز اخلو چې کله مونږ لامبو زده کوو، لیکن هغو له سویمنګ لسنز چا ورکړی دی؟ دغه شان شیر ته منډه وهل چا ښودلی دی؟ ښکار کول ورته چا ښودلی دی؟ مرغو ته البتل چا ښودلی دی؟ فهدا، نو هغو له یې هدایت هم ورکړی دی، یعنی ګایډنس. او دغه شان د انسان د پاره صرف الله تعالی جسمانی انتظامات نه دي کړی، بلکې داغه د هدایت د پاره هم انتظامات کړی دي چې هغه په نیغه لار لاړ شي. او د دې قسمه هدایت ضرورت صرف انسان ته دی، بل چا ته نشته دی. والذی اخرج المرعى، بیا هغه را اوستل غیا، یعنی واخو مونږ به وایو چې مونږ په غیا باندې سوکو، زمون کره کومې غواګانې او میخې دي چې زمون غیا ته ضرورت دی، کو نه وي نو څه فرق پرېوځي، چا ته غیا ضروري ښکاري. نو ګورئ په هغه زمانه د هغوی مال، یعنی دا څاروي د هغوی دپاره هر څه وو، یعنی د هغوی اوښان او د هغوی ګډې بیزې دا د هغوی دپاره هر څه وو، دا به د هغوی د خوراک څښاک دپاره هم په کار راتلل، په دوی به یې سورلۍ هم کولې او سامان به یې پرې هم اوړو راوړو. او نن هم د دې نه پای اخستی کیگی او دا ساروی دغشان گراس یعنی گیا خوی کنا، دا ساروو نمونگ پای اخلو، دا هاگوی وخ خرو، سرمن استیمالو، دا غی وره استیمالو، دا دوی دا جسم طول آزا استیمالیگی، دا وخ نواخل دا چربای او هدوکو پوری او سرمن هم استیمالیگی، دا دینا هر سو جوریگی. نو د غیا حیثیت داسې دی لکه پیټرول، مونږ پیټرول استعمالو کنه او د هغې سره زمونږ صرف ګاډي چلیږي، لیکن دا څاروي دومره فایده مند دي چې دا مونږ خورو او د دې نسکو هم، په ګاډي کې صرف پیټرول لګي خو بیا هم د هغې دپاره څومره جنګونه کیږي په دنیا کې. نو ګورئ دا غیا داسې ده لکه تیل، یعنی د هغې د سروایول لپاره دا ضروري ده، د بقا دپاره. کو غیا نه وی، کو غواګانی میخی نه وی، نو بیا به سمره سیزونه نه وی ستاسو کرا، د بټر نواخله د ماستو شوملو پوری دا شان چیز دی، بیا به غوخه هم نه وی کو دا سروی نه وی. فجعله غثاء احوا، بیا مون جوړ کړل دا وچ واخو دا گیا چې تک شنه وي نو څنګه هغه بیا وچ شي او بیا دا غیر رنگ براون شي تور شي او بوسری نه جوړ شي چې کله په فضا کې روانو نه پانی اوریږي او هغه د خټي سره ملاو شي نو تکي تور شي اوله به تکي شنه وي او خخه استبخ کاری دی بیا هغه څنګه ښه شي او خنخ کاری نو دا شان واخو وي بیا د دې سره مونږ ته سوېلې کیږي چې اے انسانه لکه نن چې ستاسو انی ده د شنې ونی په شان یې او یا د شنو واخو په شان وې نو یو ورځ به ته هم د دې گیا په شان وچ شي او بیا به د سوکار نه یې کمزورې به شي لکه څنګه چې دا گیا نسواری یا تور شي بیا یو بل خبر وشو چې جبرائیل علیه السلام به نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه په شروع کې راتلو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به زر زر وې داغو سره او داغو سره به د دې خبرې فکر و چې زمانه هیر نشي نو الله تعالی دلته وفرمایل چې اے نبی تا ته د تادی کولو ضرورت نشته دی دا الله تعالی چې وحی نازله کړې ده دا الله تعالی په ذمه ده او هغه به تا ته یادوي دا به هغه ستا په ژبه باندې جاری کړي ستانه به بیا نه هیریږي نو وی فرمایل چې سنقری او کفلا تانسا ډیر زر به مونږ ولولو تاسو ته بیا به ستاسو نه هیریږي او چې چاته الله تعالی وښیي نو د هغو نه بیا څنګه هیریدی شي مونږ له هم دا دعا غوښتل په کار دي چې یا الله ته مونږ ته وښیې اے الله ته زموږ سینه کلاو کړې ځکه چې چاته وښیلی شي نو د هغو نه بیا څنګه هیریدی شي الا ماشاء الله مګر څه چې الله تعالی وغواړي یعنی هغه به ترینه هیر شي کوم آیتونه چې الله تعالی منسوخ کول غواړي کوم چې عارضي طور په هغه ورځو کې نازل شوي وو الله تعالی هغه کینسل کړل منسوخ یې کړل چې هغه به یې جاري نه ساتل نو هغه به ترینه هیر شول یو ځل حضرت عمر رضی الله عنه وتلی وو هغه سوره توبه وی او د هغو نه مخکې آیتونه هیر شول نو هغه څه ګوري چې مخکې ابوبکر صدیق رضی الله عنه را روان دی نو هغه وی چې ما د سوره توبه آیتونه وی او په هغې کې ځینې آیتونه مخکې ما له نه راتلل دا څومره چې دي بس دومره د دې نه وړاندې راته نه دي یاد نو هغوی چې ما ته هم نه دي یاد چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له لاړو نو هغو فرمایل چې ما ته هم نه دي یاد او وی فرمایل چې الله تعالی څه غواړي نو ستاسو د ذهن نه به یې محو کړي انه يعلم الجهر وما يخفى بشك هغوتا پته ده د ظاهر هم او د پټ هم هغوتا د سر هم پته ده او د جهر ورته هم پته ده یعنی الله تعالی ته پته ده چې کوم سيزونه تاسو نه هیرول دي او کوم سيزونه تاسو ته یاد ساتل دي او جهر لفظ اسم راغلی دی او يخفى چې دی نو دا فعل دی فعل د همیشه د پاره نه وي او چې کله یو شی پټ وي نو هغه د همیشه د پاره پټ نه وي الله تعالی یې ظاهر کړي هر پټ شی انسان سوچ کوي چې ما پټ کړو او همیشه به پټ پاتې شي ونیسرک للیسرا او موږ به اسانی وکړو ستاسو د پاره اسانی یعنی الله تعالی فرمایلی دي چې اے نبی موږ به ستا د پاره دا شریعت د دې اقوال او د دې افعال اسان کړو د دین په تبلیغ عمل کول به آسان کړو دا الله تعالی په خپل ذمہ باندې خستې دي په دې کار کې به ستاسو لپاره آسانی پیدا کړي د دې مطلب دی چې اول مشکل وو لیکن الله تعالی آسان کړو او الله تعالی به دا غي لپاره هم آسان کړي چې څوک هم په دې لار باندې تلل غواړي نو الله تعالی به دا غي لپاره آسان کړي فذکر پس تاسو نصیحت وکړئ ان نفعت الذکر کچری فائدہ ورکوی نصیحت کول اے نبی ستا کار سو دے نصیحت کول لست علیہم بمسیطر مخی برازی چی تاسو پا دی بانی سو داروغا نئے سو پہردار نئے اس کو دی شکر گزاری کوی کو ناشکری کوی کو ایمان راوڑی او کو نراوڑی خوخ دا دی خپل دا ستاسو کار دے رسول ستاسو کار دے پیغام رسول کنوی کول ستاسو کار کنوینس کول نه دی او ګوری کنوی کول خو آسان کار دی رسول دا آسان کار ورکړی شوی دی امت له بیا هم موږ په دې کې کوتاهی کوو پا په خلکو باندې په زور منل دا ستاسو کار نه دی. الله سبحانه و تعالی به دا تپوس نه کوي چې څومره خلکو منلی وو، څومره خلکو ستاسو په لاس باندې ایمان راوړو، لیکن دا پوښتنه به ضرور کیږي چې دا تاسو څومره خلکو ته رسولی وو. ګوره، د قیامت په ورځ به ځینې انبیا یوازې یوازې وي، د هغوی سره به هیڅوک هم نه وي. نو ولې هغوی ناکام دي؟ نه، هغوی خپل کار کړی وو. که چېرې دا فایده ورکوي چاله، نو تاسو نصیحت کوئ، کیدی شي چې هغوی ترېنه فایده واخلي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټول عمر دا کار کړی وو. کله کله به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زړه داسې تنګ شو چې خلک ولې ناوري. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ځکه فرمایلی کیږي چې اے نبی، خپل زړه مه تنګوه. سیذکر من یخشا، نصیحت په هغه کس اخلي چې څوک ویریږي. هغه به د څه څیز نه ویریږي؟ د الله تعالی په مخ کې د ودرېدو نه. چې څوک ویریږي هغه به ضرور نصیحت قبول کړي. او کوم خلک نصیحت نه قبلوي، چې چا پروا نه وي، چا غوته یاد نه وي چې ما ته به د الله تعالی په مخ کې ودرېدل وي، نو دا غو سره د خپل ژوند د سمولو هیڅ فکر نه وي. هغوی بیا نصیحت اوري هم نه. چې د چا سره ویره نه وي، تاسو ګورئ که نه. یو طرف ته سلمان فارسی رضی الله عنه دی، چېرته هغه په اصفهان کې وو، او بیا د هغه ځای نه په راتلو راتلو باندې هغه مدینه ته راورسېد، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په تلاش کې، ځکه چې یو عیسایي راهب هغو ته ویلي وو چې کوم آخري نبی چې وي نو هغه به مدینه ته راځي، نو هلته لاړ شه. د هغو ابایي چې کوم مذهب وو، نو هغه خو بت پرستی وه، مجوسي وو، ځکه چې د فارس نه وو هغه. بیا یهودیت طرف ته لاړو، او هغو کتل چې په دوی کې خو ځان له ډېر خرابې دی. او بیا د هغه ځای نه عیسائیت ته لاړو، او بیا چې هغو ته هدایت میلاو شو، نو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې مدینه ته لاړو. د حق متلاشي وو، حق یې تلاش کوو، او څومره د لرې نه سفر وکړو او دلته راورسېدو. او بل طرف ته د هغو سره مشرکین مکه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خوا کې اوسېدل، د هغو سره به په خوا کې ګرځېدل راګرځېدل. هغوی په مخ کې وړوکی لوی شو، خو بیا یې هم قدر ونه کړو. نو نصیحت په هغه بنده اثر کوي چې څوک د الله تعالی نه ویریږي. زمون هم نن دا حال دی. نور خلک ایمان راوړي چې څوک غیر مسلمانان دي، هغوی د قرآن نه متاثره کیږي، د دې په حقانیت باندې پوهیږي. او زمون په کور کې قرآن پروت دی چې څوک پیدایشي مسلمانان دي، او زمون سره د هغې سو پروا نشته دی. ویتجنبها الاشقا، او سنگ به کوي د دې نه هغه کس چې ډېر بدبخته وي. بدبخت انسان د دې نه خپل ځان جدا کوي. چې چا دا فیصله کړې وي چې زه دا نه منم، نو بیا په هغو څوک په زور نه شي منلی. او مونږ هم په مسلمان کور کې د پیدا کېدو باوجود دې طرف ته راتلل نه غواړو، ځکه چې زمونږ نه عمل نه کیږي. نو په دې بدبختۍ کې مونږ هم شامل یو چې څوک د دې نه اعراض کوي، مخ ګرځوي، نو دا خو بدقسمتي ده. هغه کس شقي دی چې چاته داسې ښایسته ماحول هم میلاو شي، موقع ورته هم میلاو شي، آسانی هم د داغو دپاره، او بیا هم هغه لری لری تختی، بیا هم هغه د دې طرف ته نه راځي. نو نوره بدبختي څنګه وي؟ او مونږ بدنصیبي څه ته وایو؟ مونږ ته بدنصیبي څه ښکاري؟ چې چاته نوکري مون نه میلاویږي، چې چاته اډمیشن نه میلاویږي، دا بدبختی ده د هغو دپاره. او یا که چاته سخه کوي یا میلاو نه شي، نو دا راته بدبختی ښکاري. الله تعالی سو فرمایي چې څوک د دې نه سنگ کوي، نو دا د هغو بدبختی ده. الذي يصلى النار الكبرى، هغه کس چې داخل شي په غټ اور کې، یعنی په خپله به داخل شي، د هغو عذاب هغه بوزي ور طرف ته، نو لري به نشي تلی، په خپله به په هغې کې ارتاو شي. او دلته د لوی ور نه مراد دی جهنم. چې چا طرف ته د هدایت پیغام راغی او هغو قبول نه کړو، نو د هغو بیا دا انجام دی د جهنم سختۍ، او د هغې ور او د هغې سزاګانې. که چاته پته هم نه وي، او د دنیا ور خو هر چا لیدلی دی، او د هغه ځای د ور د انټنسټي په باره کې خو موږ سوچ هم نشو کولی، مگر د دنیا د اور سوچ کړی چې دا څومره سخت دی او په دې کې سوځیدل هیڅوک هم نه قبلوي چې انسان ته معمولی شان خدشه هم وشي چې چرته زه په اور کې ونه سوځم نو هغه وتښتي د هغه ځای نه چې په یو ځای باندې اور ولګي نو بنده خپل هر څه پرېږدي ټول قیمتي سامان خپل ځان بچ کوي منډه وهي هغو ته خپل قیمتي سامان یاد هم نه وي خو په منډه شي ځکه چې انسان سوځېدل نه قبلوي دومره هغه ویریږي د اور نه او د دنیا اور څه دی که څوک اوسېږي هم نه انسان مړ شي او بیا د هغې سخته هم ختمه شي لیکن هغه اور به څنګه وي ثم لا يموت فيها ولا يحيا چې په هغې کې به نه هغه مري او نه به ژوندی پاتې کېږي داسې ژوند به وي یعنی که په دنیاوي اور کې مسلسل د یو انسان جسم وي او شپه ورځ سوځي نو هغه هم څومره لوی اذیت دی څومره غټ تکلیف دی او چرته هغه اور چې هغه او یا چنده زیات دی د دې دنیاوي اور نه او په دنیا کې اور خو لا لویه خبره ده مونږ خو ګرمي نه شو برداشت کولی ایسی مو تیز لګولی وي پکې مو خپل مخ ته لګولی وي چې سا نشم اخیستی ګرمي مې ډېره کېږي ټوله ورځ فریادونه کوو او دا خو لا د دنیا د لږې ګرمۍ حال دی د دې ټمپریچر به څومره وي او مونږ چېرته بهر په ګرمۍ کې هم نه یو ولاړ دننه یو او چرته هغه چې او یا چنده زیات دی استغفر الله دا دې څوک د هغو د رحمت خلاف نه ګڼي ځکه چې دا خو دا غود عین انصاف دی هغه خو امتحان خو دی دی چا امتحان پاس کړ او نعمتونه چوز کړ او څوک فیل شو او خپل ځان د حساب حقدار جوړ کړو ثم لا يموت فيها ولا يحيا دا به داسې عذاب وي چې داسې عذاب به په دنیا کې نشي کېدی په دنیا کې که څوک ډېر زیات یو بنده ټورچر کړي نو هغو له مرګ راشي نو په دنیا کې دا پاسې بل نه ده ممکنه نه ده صرف په آخرت کې به داسې وي چې الله سبحانه و تعالی به مرګ ذبح کړي د جنت او جهنم په منځ کې به مرګ راوړي شي ذبح به شي او چې کله مرګ ذبح شي نو جهنم والا به داسې چغې کړي ځکه چې اوس به بیا مرګ چاله نه راځي هغوی شپه ورځ مرګ غوښتلو چې مرګ راغلی مرګ راغلی او چې اوس مرګ نه راځي نو ولې مونږ به دغه شان یو او جنت والا به داسې خوشحاله وي چې مرګ له مرګ راغی د دې مطلب دی چې اوس به مونږ له مرګ نه راځي او د دې په باره کې علما وایي چې ثم لا يموت فيها ولا يحيا دا به داسې کیفیت وي لکه د حالت نزع کیفیت چې وي ځکه چې په حالت نزع کې څه وي چې کله بنده مرګ ته نږدې وي نو نه هغه په ژوندو کې وي او نه هغه په مړو کې بلکې هغه په منځ کې وي او سوچ کوئ چې هغه حالت به څومره مشکل وي څومره تکلیف ده به وي چې کور والا هم وایي چې یا الله اوس په دو باندې رحم وکړي ایمان سلامت کړي او دې بوزي هغوی بیا هغو ته کتی هم نشي دا خو صرف یو کیفیت دی د دې په باره کې سوچ وکړئ چې د اور سوځېدل به څنګه وي چې لا يموت فيها ولا يحيا مرګ نشته او دې ته خو ژوند هم نشي ویلی کېدی قد افلح من تزكى یقینا فلاح بیا مونده هغه کس چا چې پاکیزګي اختیار کړه هغه خپل تزکیه وکړه تزکیه څه شی وي تزکیه وایي د خپل نفس پاکولو ته د کوم سیزون نه پاکول د شرک نه د الله تعالی د نافرمانۍ نه د بدو عادتونو نه اکثر مونږ منځونه کوو روجې نیسو لیکن که مونږ وګورو نو مونږ د ټولو نه زیات غافل په څه کې یو د خپل نفس د پاکیزګۍ نه ځکه چې زموږ معاملات درست نه وي زموږ خولې صحیح نه وي زموږ سلوک د خلکو سره صحیح نه وي دروغ دوکا فریب خلق تنگول دا نه بدلیږي هم دا د تزکیه دلته خو خپل صفائی کول دي نو وی فرمایل چې چا خپل نفس پاک کړو او هغه پاس شو هغه کامیاب شو او داغه د پر الله تعالی خوشخبری ورکوي دا ځکه چې دا د دننه چې کومې خرابې دي اخلاقی خرابې نو د دې لري کول آسان نه دي دا ډېر مهنت طلب کار دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مکی دور کې د منځ روجې او حج دعوت نه ورکړي خلکو له بلکې هغه لی د تزکیه دعوت ورکړي وګوري دا هم مکی صورت دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله په اعلی مقام باندې وو او موږ ته صرف عبادات کول داسې ښکاري چې بس ته ډېر سره زو نیکه شم. نه، تزکیه نفس چې وکړئ نو هله به نیکان شئ. دا تزکیه نفس ده چې د دې ستاسو په لین دین باندې اثرات دي او ستاسو چې د خلکو سره کوم معاملات دي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رالیږلو چې کوم مقصد بیان شوی دی په قرآن پاک کې، په هغې کې دي چې ویزکیهم، چې هغه به تزکیه کوي د هغوی. دا دومره ضروري کار دی او د نفس کار دا دی چې څومره هم تاسو د دې خبره منئ نو هغمره دی مستیږي، هغمره نور ډیمانډ کوي او چې څومره دا دباوهی او کنټرول کوئ نو هغمره دی سیدوي، ځکه خو الله تعالی موږ له رمضان را کړی دی د دې نفس ته ټرین کولو دپاره، ځکه چې دا د خوراک څښاک سره، د شهوت سره، د خوب سره د دې نه ورته مزه میلاویږي چې دا وږې تږې ساتی او د خوب هم قرباني کوي او د شهوت نه هم منع کوي، نو هله دی سیدوي. د نفس به نه منی او د هغې به الټه ځئ، نو دا به هله قابو کوي، ځکه چې څومره هم د دو منی نو دا داسې وي لکه په یو بنده باندې چې خارخ لګېدلی وي، او چې څومره هغه ګریږي او خارختیږي او بنده یې ګروي او خارختوي نو هغمره د هغې تکلیف زیاتیږي، خاره خوریږي، هغه نه کمیږي. او صحابه کرام رضی الله عنهم ته وګورئ، هغوی به څنګه هر وخت خپل حساب کتاب کوو، څنګه به یې خپله تزکیه کوله. تزکیه پاکول دي او د دې سره بیا په نیکۍ کې اضافه کیږي، نیکۍ زیاتیږي، نو څنګه به موږ تزکیه کوو؟ خپل ځان ته به یادګیرنه کوو، خپل حساب به کوو د شپې په وخت کې چې ما نن څه څه بدی کړی دي، خپل ځان ته یادول دي، او بیا دا ویل دي چې زه به خپل ځان کنټرول کوم، نو هغه بیا فلاح بیا مونده. اصل کامیاب خو هغه دی، اصل د مبارکۍ قابل خو هغه دی چا چې خپله صفایي وکړه، خپله تزکیه وکړه. وذکر اسم ربه فصلى، او یاد کړو نوم د خپل رب، او بیا هغه مونځ وکړو، د الله ذکر وکړو، چې چا ته فلا میلاو شوه نو هغه خو کامیاب شو، او هغه به په خپله نیکۍ کې اضافه څنګه کوي؟ د الله د نوم د اخیستو سره او د مونځ کولو سره. دا هم د انسان د تزکیه په عمل کې د بنده مدد کوي چې انسان د الله تعالی د ذکر سره خپل تعلق مضبوط کړي، بیا مونځ وکړي. بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکې تاسو خو ترجیح ورکوئ د دنیا ژوند له، ستاسو خو په دې کې زړه لګېدلی دی. په یو آیت کې الله تعالی د انسان راز کلاو کړو چې ستاسو په پرایورټیز کې، په ترجیحاتو کې آخرت نشته دی، تاسو په دنیا پسې منډې وهئ، دې له ترجیح ورکوئ. کچرې موږ آخرت له ترجیح ورکولی نو نن به زموږ د دین بیا داسې حالت نه و کوم چې په دنیا کې دی. تاسو په خپله وګورئ، خلک غټو سکولونو ته او یونیورسټیز دپاره څومره فیسونه ورکوي، سفارشونه کوي، مهنتونه کوي، منتونه کوي، شپه ورځ مهنتونه کوي، او چې بنده ته صرف اډمیشن میلاو شي نو په اډمیشن اخیستو باندې داسې خوشحالي مناوهي، او د قرآن د پاره کوم مفت اډمیشن هم میلاویږي نو وایي چې نه، زموږ سره وخت نشته دی، ماشومان مې واړه دي، وایي چې ډېر زیات کارونه مې دي، بیزی یم، ماشومان خو واړه دي، او وایي چې د کور ذمهداری را باندې ډېرې دي، جاب مې دی. او چې بنده څومره د هغې د راویستلو کوشش کوي دې طرف ته، نو هغوی بیا نور لری لری تختی، خپل ځان خلاصوي. نو ولې د دې نه پته نه لګي چې زموږ پرایورټیز څه دي؟ داسې نه ده چې تاسو په دنیا کې تعلیم ماخلی، مګر دا ګورئ چې زما پرایورټی په څه کې ده، او په ژوند کې مو څه پرایورټی ده. همیشه داسې زونه چلیږي چې زما پڑھایی، بیا د بچو پڑھایی، او بیا د کور کارونه، بیا د بچو ودونه، کله جابز، کله یوه مسله او کله بله، یو مصروفیت لا ختم نه وي چې بل شروع شي. دا ټول سیزونه جمع کړئ او هغه وګورئ، د هغې جانچ پړتال وکړئ، نو یوه خبره به مو ذهن له راشي چې بل تؤثرون الحیات الدنیا. اصل مسله دا ده چې دنیا مو په زړه کې ننوتې ده او د دې منډه لګېدلې ده، پرایورټی د دې ده، دا زمونږ په ژوند کې نمبر ون ده، بیا به د آخرت لپاره د کوم ځای نه وخت وځي. حالانکه والآخرت خیر وأبقى، آخرت بهتر هم دی او باقی پاتې کېدو والا هم دی، پایدار دی. او ګورئ د آخرت په باره کې د خلکو څه رویه وي، ډېره ریلاکس، ډېره کیژول، کیر فری. دا خو څه مسله نه ده، چاته څه ښکاري نه چې د آخرت لپاره وخت وباسو یا محنت وکړو. دا خو زمونږ په ذهن کې راځي نه. مونږ ویلي وو د آخرت په باره کې چې یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. د انسان چې څومره هم محنتونه دي نو هغه ټول کوم طرف ته دي؟ دا ټوله منډه ترړه د څه دپاره ده؟ د کومې ورځې دپاره؟ د الله تعالی سره د ملاقات دپاره. لیکن هغه خو مونږ ته بالکل هم یاد نه وي. چې یاد راته نه وي نو د هغې دپاره به بیا مونږ څه تیاری وکړو؟ او تاسو ته څوک دا نه وایي چې د آخرت دپاره تاسو دنیا پرېږدئ او ځنګلونو ته وځئ او هلته کښېنئ؟ لیکن دا تیاری په دې دنیا کې مونږ ته کول دي، او دلته ټولې ذمه دارۍ هم سرته رسول دي، او د هغه ځای لپاره هم محنت کول دي. ځکه چې هغه بهتر هم دی. هغه څنګه بهتر دی؟ ځکه چې د دنیا هر شی فانی دی، ناپایدار دی، هر شی داسې دی چې زړېدو والا دی، هر شی ختمېدو والا دی. په هر څیز کې کمی دی، نقص دی، لیکن په آخرت کې څه کمی یا نقص نشته. هلته سیزونه نه زړیږي، په هغې کې خیر دی، بهتر دی او ابقا هم دی او باقی پاتې کېدو والی دی. که یو شی انسان پرې نږدي نو انسان هغه شی پرېږدي. الله اکبر! ګورئ که نه، مخکې دا خبره راغلی وه د قرآن په باره کې چې وما هو بالهزل. مونږ ته خدا یوسلس ښکاري، بېکاره راته ښکاري. ځکه چې بل تؤثرون الحیات الدنیا، الله تعالی فرمایلی دي چې فأین تذهبون، کوم خوا تاسو روان یئ او دا پرېږدئ. ځکه چې بل تؤثرون الحیات الدنیا، اصل مسله دا ده چې تاسو د دنیا ژوند له ترجیح ورکوئ، هغې له پرایورټي ورکوئ، او هغه ستاسو پرایورټي ده. په سورة القیامه کې په آیه نمبر 20 و 21 کې راغلی دي کلا بل تحبون العاجله وتذرون الاخره. تاسو محبت کوئ د زر ملاوېدو والو سره او پرېږدئ د آخرت. په دې وجه ګورئ که نه، زموږ ټول کوششونه، زموږ ټول محنتونه، زموږ ټول ټایم او زموږ ټول صلاحیتونه، ټول ځواني، دا کوم خوا لګي؟ لږ غور وکړئ چې دا کوم خوا لګي. او هم دا مونږ ته فلاح ښکاري چې هم دا کامیابی ده، او هغه راته فلاح نه ښکاري چې چا خپله تزکیه وکړه. دا د اصل کامیابی، اصل فلاح چې چا ته زیاته میلاو شوه. او الله تعالی سو فرمایل چې آخرت بهتر دی او باقی پاتې کېدو والا دی. ان هذا لفی الصحف الاولى، بېشکه دا خبره په تیرو صحیفو کې هم موجوده ده. کومې صحیفې؟ صحف ابراهیم و موسی، د موسی علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام. او د ابراهیم علیه السلام د صحیفو خو مونږ ته پته نشته دی. په موسی علیه السلام خو صحیفې راغلې، کتاب راغې، په هغې کې هم دغه یوه خبره وه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سو نوې خبرې خو نوې راوړې، خو هم دغه خبره وه. سو خبره وه؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرة خیر وأبقى. پیغام د یو الله د طرف نه دی چې د ابراهیم علیه السلام د طرف نه هم راغی او د موسی علیه السلام د طرف نه هم. الله تعالی دې موږ له په دې آیتونو د زده کولو، پوهېدو او عمل کولو توفیق راکړي. آمین یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة عوري.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. الأشقى الذي يصلى النار أفلح من تزكى ذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم.